برم در یک برنامه یک ساعته پشتو در خدمت شما خواهد بود. وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدارتان.
دیرمن ل ارزو غیاسیو ل قدرمن ملما لیاقت عادل څخه دوستانو زموږ ل اساده راډیو ناوړی په یو بل خبرونه کې مساج ملند هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې په لندن کې د فساد پر ضد کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات دراورو. نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. په لندن کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال کانفرنس ګډون کوونکي سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد خبر کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړي دي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي په اعدام محکوم شو. په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس کډونکوونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد خپاره کړي، د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه ونیسي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې اداري فساد یو نړیواله ستونزه ده. د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې نړیوال کانفرنس ګډونوالو ژمنه وکړه چې اداري فساد به په هر ځای کې افشا کوي او عملیانو ته به یې سزا ورکوي. افغان ولسمشر په دې کانفرنس کې په خپل هیواد کې د اداري فساد په عواملو رڼا واچول او ژمنه وکړه چې پر ضد به یې جدي مبارزه کوي. اخوا د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي کابل او دوشنبه د سیمه ییز امنیت د ښه کېدو لپاره د تروریزم، افراطیت، نشه یي موادو او قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي لپاره دوه اړخیزه همکاري لوړ حد ته رسولې. د افغان حکومت اجرایه مشر پرون په تاجکستان کې خبریالانو ته وویل
یک بحث مهمه بود که کمیسیون همکاری مشترک
خغل عبدالله وایس موږ یو بحث همکاریو د ګډ کمیسیون پر جوړولو چې دا کمیسیون به زموږ ترمنځ اقتصادي، تعلیمي، تخنیکی، تجارت او نورو چارو په اړه زموږ د موافقو د عملي کېدو څارنه وکړي او زمینه به ورته برابره کړي. عبدالله عبدالله د کاسا سر پروژې د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی و. دا پروژه د تاجکستان او قرغستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په نورستان کې د خوراکي موادو د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو. په دې ګودام کې به لږ تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد ذخیره شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګودام جوړولو کار په یو کال کې بشپړېږي او څه باندې 40 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي دي. حافظ عبدالقیوم وویل
د دې باندې د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی په هغه نیول کېږي او د سختو حالاتو دپاره چې هر وخت وي دغه ګودام به دلته ډېر مهمید واقع کېږي.
په نورستان کې د خوراکي موادو دا ځانګړی ګودام د افغانستان د کرنې وزارت جوړوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حمله او د پیژندل شوی بشري فعال سبین محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی. د دې هیواد پوز پرون ویل جنرال راحیل شریف دا حکم تایید کړی. د پوز په وینا د کسانو تیر کال په مې میاشت کې د پاکستان په کراچۍ کې د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر په حمله کې لاس درلود چې 45 تنه پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی. او پوز ویلي چې د کسانو د 2015 میلادي کال په اپریل میاشت کې د بشري حقونو د وتلې فعالې سبین محمود په قتل او نورو ورته حملو کې لاس درلود. یو پیژندل شوی ایرانی ملا احمد منتظری د دې هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای غ کړی چې په پارلمان کې دی د اصلاح غوښتونکو د یوې وکیلې مینو خالقي د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. رپورټونه وایي پر انټرنیټ د داسې عکسونو د خپرېدو سره چې دا وکیله له پولونې پرته پکې لیدل کېده هغې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې پارلمان کې پر خپلې چوکۍ کښېني. احمد منتظری په هغه پرانیستي لیک کې چې د ستر مذهبي مشر ته یې استولې د مینو خالقي په اړه د شورای نګهبان داسې پرېکړه غیر قانوني بللې. منتظری ویلی د نگهبان شورا پریکړه د ایران ټول ولس او د اسپان خلکو ته چې مینو خالقی وکیل د سپکاوی دی. د ایران د پارلمان له 290 څوکیو یوازې 13 ښځو نیولې. مینو خالقی د فبروري میاشت کې د اصفهان په هغه سیمه کې رایې وګټلې چې منتظری پکې میاشت دی. د برتانیا سترې محکمې د هغه ملکي عراقیانو قانوني دعوا رد کړه چې برتانوي عسکرو ناوړه چلند ورسره کړی او د تاوان غوښتنه یې کړې وه. د عراقي د قوانینو پر اساس داسې قانوني مسلې محدود وخت لري او باید په دریو کلونو کې محکمې ته وړاندې شي. د برتانیا سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې د عراق په قوانینو کې دا مطرح شوی مهلت دی برتانیا محاکم هم عملي کړي. د برتانیا د دفاع وزیر وویل چې د محکمې دا حکم د عدالت په لور یو لوی ګام او د مالي ورکوونکو میلیونونه ډالر به وسپموي. شپږ سوه ملکي عراقیانو دعوه کړې وه چې د 2003 میلادي کال او 2009 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې برتانوي عسکرو په غیر قانوني ډول ځورولي، ناوړه چلانې ورسره کړي او زنداني کړي دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وابورئ چې ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد پر ضد په کانفرنس کې د اداري فساد پر عواملو څرګندونې کړې دي او ټینګار یې کړی چې په خپل هیواد کې به د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا اورئ چې د ایران د زابل ښار د چاپیریال له پلوه د نړۍ له تر ټولو ککړو ښارونو بلل شوی دی. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د شمال زون د نامنیو وضعیت مو په یو بحث کې څېړلی دی. دا بحث هم درته وړاندې کوو. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم اورېدلی شي. دا د ازادۍ راډیو ده. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په لندن کې د اداري فساد پر ضد په جوړ شوي کانفرنس کې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د لویو شرکتونو د څښتنانو اسناد به خپروي او همدارنګه ویل چې په خپلو هیوادونو کې به د رشوت بډې اخیستنې او له واک څخه د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه کوي. د فرشتي جلالزی چمتو کړی رپورټ اورو په دې اړه.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برېټانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل.
If you don't know who owns what, you can't stop people stealing from poor countries.
کوم نه پوهیږي چې کوم شرکت ته چا دی د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یو حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا به د معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغه هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برېټانیا صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. کدا افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لري کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی. دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانفرنس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسی حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وای په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډونکوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلانه نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی. په دې کانفرنس کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ولسمشرانو، وزیرانو او لوړ رتبه ډیپلوماتانو ګډون کړی و.
ولسمشر اشرف غنی د وای د فساد پر وړاندې په پرمختیایي هیوادونو لکه افغانستان کې د نړیوالې همکارۍ ته اړتیا شته، ځکه چې د افغانستان د نشه یي موادو لوی شمیر پانګه اروپایي هیوادونو ته ځي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په لندن کې د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې کړې دي. ملالۍ بشیر په اړه نور جزئیات راوړي.
ولسمشر غنی په دغه کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل،
فساد د سیاسي تاوتریخوالي لامل دی. موږ باید اصلي ستونزه په ګوته کړو. دوهمه مسله د باور ده. زه ډیر خوشاله یم چې د پیسو نړیوال صندوق له موږ سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی شرطونه روښانه دي او د ارزیابي باوري سیستم لري. زه د څارنې د سیستم ملاتړ کوم. په پرمختیایي هیوادونو کې خلک له فساده بیزاره دي. تر هغه وخته چې موږ لوړ پوړي کسان له فساده ونه ګرځوو، هڅې به بې نتیجې وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه باید د نوي حکومت سره هیره نسی. د ویل چې که په فساد ککړو کسانو ته سزا ورکړل سي، دا به تر هغو پلانونو ډیر اغیز ولري چې د عملي کولو لپاره جوړیږي او وروسته له بې اعتباري سره مخامخ کیږي. ولسمشر وویل، په هغو هیوادونو کې چې د پرمختیا په حال کې وي لکه افغانستان، د نړیوالو همکارۍ ته هم اړتیا سته، ځکه چې د افغانستان د مخدره موادو لوی شمیر پیسې اروپایي هیوادونو ته ځي.
UNODC is documented out of $500 billion.
The UNODC د اټکل لمخې د مخدره موادو له 1500 میلیارډ ډالر څخه چې په تیر لسیزه کې د افغانستان له مخدره موادو لاسته راغلي 480 میلیارډ ډالر یې اروپا ته تللي، او دا مسله له قانوني لارې نه ده تعقیب شوې.
افغان ولسمشر همداراز نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیوالې ناستې په څنډه کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره هم وکتل. دواړو لورو د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې، او یو ځل بیا یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر تامین او د تروریستي شبکو پر ضد په جدي مبارزه ټینګار وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ایران زابل خار د چاپیریال لپلوه د نړۍ تر ټولو ککړ خار بل شوې. د ککړ خارونو په لیست کې څلور نور بیا په هند کې دي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ایران په زابل ښار کې تر ټولو ناولی چاپیریال ثبت شوی، چې د سګنی وړي د شګو طوفان پکې یو له عواملو څخه بلل شوی دی. سره له دې چې د نړیوال روغتیایي سازمان کارپوهانو دا منلی چې هند د چاپیریال د ککړتیا له جدي ستونزو سره مخامخ دی، خو دوی وایي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی د دې سازمان لخوا په چمتو شوي فهرست کې د هغو د نمونو شاملول ناممکن کار دی، ځکه هلته د چاپیریال پر ککړتیا د څارنې سیستمونه نشته. د ایران زابل د چاپیریال د ککړتیا له پلوه د هند له ګوالیار، الهاباد، پتنا او راجپور مخکې په لومړي ځای کې دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د ناولې هوا د عناصرو ذرې په اوږد مهال کې په انسان کې د سږي سرطانونه، مغزي سکتې او د زړه ناروغۍ رامنځته کوي او له وخته د مخکې مړینې باعث کیږي. رویټرز خبری آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان د سرچینو په حواله په خپل راپور کې وایي د نړۍ نږدې 2 میلیونه انسانان د ناولې هوا له کبله د ناروغیو په نتیجه کې مري، چې له دې ډلې د 3 میلیونه کسانو د مړینې علت له کوره بهر ناولې هوا ده. نوی دیلی چې په 2014 کال کې د نړۍ تر ټولو ناولی ښار بلل شوی و، هڅه کړې چې د شخصي موټرو د شمیر په کمولو سره په لنډه موده کې د مسمومونکو غازونو خپرېدل کنټرول کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د عامه اړیکو د څانګې مشرې ماریا نیرا د دې ستونزې د حل په مقصد د ملي پروګرام د جوړولو په خاطر د هند د حکومت هڅې ستایلې دي. ماریا نیرا وایي د نفوس د شمیر له پلوه ځینې ګڼ میشتي ښارونه ښایي په دې فهرست کې نه وي شامل، ځکه په دې ښارونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی پر چاپیریال د څار سیستمونه هم نه لري، نو ځکه په دې فهرست کې د هغو د نومونو شاملول به له انصافه لرې وي. د نړۍ په 300 ښاري سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان سروې ښیي چې د بېوزلو هیوادونو په سلو کې د یوازې 2 ښارونو هوا د روغتیا د نړیوال سازمان له معیار سره برابره ده، په داسې حال کې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دا فیصدي 40% ته رسیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس هم یو بل ریپورټ هغه دا چې د چینی وی مشهوري ورسپانې د برتانیا د ملکی پر هغه وینا چې چینی چارواکي سپینسترګي بللی و په خبرګون کې لیکلی چې د چین او برتانیا اړیکې به زیانمن نه شي، خو په ځوابي لفظي حمله کې پر هغه لویدیځو رسنیو اچولې چې له دې وینا څخه یې یوه سیاسي لانجه جوړه کړې. د احمد تکل په یو بل ریپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د برتانیا ملکه د اساسي قانون لمخه د حساسو ډیپلوماټیکو مسایلو په اړه د ښکاره تبصری حق نه لري، خو دا چې د ملکی خصوصي خبرې د مطبوعاتو تراوزی هم سره نه لري. نوې کلنې ملکه الیزابت په هغه ویډیوي تصاویرو کې چې بی بی سی د سه شنبه پورز خبره کړل، یو جګپړی مقام ته چې برتانیا ته په اکتوبر میاشت کې د چین د ولسمشر جی جین پینګ د رسمي سفر لپاره د امنیتی تیاریو مسؤل دی وایي چینایي چارواکو د برتانیا له سفیر سره په خورا سپینسترګۍ چلند کړی. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې په یو تبصره کې لیکلي دي چې د ملکې وینا به د برتانیا او چین اړیکې زیانمن نه کړي، خو ورځپاڼې د لویدیځ پر رسنیو د دې وینا د خپرولو له کبله سخت انتقاد کړی. ګلوبل ټایمز چې د چین د کمونیست ګوند خبرنیز ارګان یو څانګه ده لیکي، ښکاري چې د لویدیځ پر رسنیو کې توهینونکي او پر ځان مین مسؤلان غواړي د بربرانو ناوړه لاره تعقیب کړي. خو دا چینایي ورځپاڼه زیاتوي چینایي لورای په دې باور دی چې د ختیځ له 15 کلن تاریخ سره دوامدار اړیکې به د دوی له پرمختګ سره هم مرسته وکړي. د برتانیا حکومت ویلي چې له لرغوني زرین تاریخ سره د اړیکو د پللو پترس کې به له چین سره خپل تجارتي اړیکې پراخ کړي، خو په برتانیا کې د بشري حقونو ډلې د برتانیا پر حکومت تور لګوي چې د بیجنګ لخوا د بشري حقونو پر سرغړونو یې غوږونه کاڼه اچولي. د برتانیا ملکې د خپل سلطنت د 46 کلونو په ترڅ کې د خپلو نظریو په اړه لخورا زیات احتیاط څخه کار اخیستی، خو د شاهي کورنۍ ګڼ شمېر غړو له دې مخکې د چین په اړه په وار وار له ډیپلوماتیک عرف څخه وتلې تبصرې کړي. د نوموړي خاوند شهزاده فلیپ په 80مه لسیزه کې چینایي زده کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې که په برتانیا کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي نو سترګې به یې اراتی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ملکی وینا کم اهمیت بللې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه د منی چې برتانیا ته د ولسمشر جی سفر به یو لویه بریا وي. خو ګلوبل ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د چین او برتانیا ترمنځ دوه اړخیز اړیکې عادي شوي او د ښېګڼې په حال کې دي. دا ډیره ښه خبره نه ده چې ملکه په خپلو خصوصي مجلسونو کې داسې بې خونده تبصرې کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، ازادي رادیو په یو بحث کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څېړل او د جګړې د مدیریت څرنګوالي معلوم کړي. دغه بحث میلمانه په شمال زون کې د شاهین کلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عمر شریف دي. د بحث قربا اسدالله لودین دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنی عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځنګړې توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استازو او عام خلکو دا اندېښنې هم درلود چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. ازادي رادیو هم داسې یو لړۍ پیل کړي چې د هیواد په هر زون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه زون له امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځنګړې توګه کندوز امنیتي وضعیت ځنګړې کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. را سره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ او امنیتي کارپو عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټوډیو کې دی او جنرال عبدالحمید وردګ د ټلیفون په کرښه را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته ښراغلی، که زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړئ.
شمالي ولایتو کې د پسند دغه ساعت کې زموږ د مسؤلیت ساعت د نو ولایت ته دی، بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب. تقریبا اوس ابتکار عمل دی امنیتی قوت تو پلاس که دی 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 خی امانگی پا صورت که دشمن ها غطا فتلا چه و که خصوصا کلا چه دی اماری عملیات الان کل پر روزایی که ترکات تا دوان ورد که همزمان تبلیغاتی جنگو نشیرو کل روانی تبلیغاتی که و چه لکه مروس اکال باز روزایی که خلق روزایی نپریدی کرو نپریدی و تکتی او یا باز دستاوازون اولاری خواغست و نشولا مخکې دی نه چې دوی عملیات شروع کړي موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وضع د سه شاوخوا میاشت وړاندې ډېره کړکېچنه وه، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې. څه ډول مو شنډې کړې؟ څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت یو څه تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ د کندوز په شاوخوا کې عملیات درلودل چې دوی مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل او بس خپلو طریقاتو ته یې دوام ورکړ. موږ استقامت شما د شهر کندوز کې چې د الچین صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل، خو همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ په هماغه استقامت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې، هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورلله او د دې حملې په شاوتن بولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې جدا کوو هغه دوام لري، او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته هم ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې ساحه کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
بله، کور
هغه ما دی امنیت قوتو په لاره.
جنرال صاحب، تاسو ته بیرته راځو. اوس هم په سټوډیو کې د سیاسي چارو لکتون کې او د غرض امنیتي چارو لکتون کې عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب، جنرال صاحب ورده ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کم شوې دي. تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کم شوې، او که تاسو فکر کوئ چې ممکن وسلوال مخالفین خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، چیزی که بسیار واضح هست فعلا، چون ما خودم جاتر در شمال می باشم، وضعیت می بینم، اما فضای ترسی که بعد از جنگ قندوز با وجود آمده بود که گویا طالبا، تروریستا، پاکستانیا پیشرفت خود داشتن و گوش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شده. البته خطر نامنی وجود داره، گروپ های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه، اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده من فکر کنم متوقف شده، بنان اونمو فضا تا حد من فکر کنم بهتر شده از لحاظ از اینکه اونمو ترس.
بله شریفی صاحب، در موافقت راس پچکی بود افغان امنیتی ځواکونو عملیات بریالی بود، جګړه رهبری خو، او که ستاسو په نظر د وسلوال مخالفینو لیکي ساکل کمزوري وي؟
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروهای خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایر خود بچن دوباره به قدم های به دوم پایگاه استرینگ در پاکستان مدن قبلیش کردن، تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015 یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چی از دیپوسازی، چی از تعلیم آموزش، به خاطر آمادگی در جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. ما تا حد بهترم سال با وجود که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقالات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویه که یا تانستن که اونم شگاف اونم خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی به وجود آمد تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره همو نیروهای قطعات مسئله اردوی افغانستان دوباره سر سامان بودن. بنان من فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو، مخصوصا بعد از شوکی که در مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره دلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروپ های طالبا و تورس های تورس ها باشد که تا حد وضع بهبود بیافت. اما به ایمان نیست که خطر رفع شده، خطر وجود داره.
تصویه چه لا هم شمال ولایتونو که امنیتی گواهو نشته اوز باورسو جنرال سیب تا جنرال سیب در شریفی سیب خبری مواورد چه لا هم شمالی ولایتونو که امنیتی وضع در قناعت یا در داد ورد نده کوای چه کمی وصلوال مخالف دل حال تا جنگیگی او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ دا څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمیږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منابع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دوی هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل او بیا د وختو کې د دې جرأت دینه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وخت کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف کې کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسله وال مخالفین هم جنګیږي، تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنګ او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي. د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بعضې دې باندې ښه پوهېدی، کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، سلا مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي، کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې سوخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کې خصوصا په قندوز کې. د دې لپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کې هم د دې خارجیان موجود و. خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستانو سلال لري او ترستان مایا کوي، اته من هغه بیت کومک اقتصادي کومک ورسره کی سلا ورسره کی ټریننګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې د محل د جګړې نویات څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې لڅ ډول امکاناتو کار اخلي او هوایي ځواک هم تاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دا په لاندې د عملیات موږ اجرا کول دي، څنګه نه کول دي خود نه دی خاطر چې تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل ور شوې دي، هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت دې موږ ډېر قوي شوی دی. د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاري راغلي دي، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفي تیاري دي چې سواک پرواز کې هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه برعلاوه د هغې نه د A-29 په نامه باندې تیاري دي چې بمبار کولی شي، شپږ ویشت
بله. کور آباد جنرال صاحب، راسره اوسه ان شاء الله بیا ان شاء الله د بحث په جریان کې بیرته تاسو سره ګرځو. اوس به شریف صاحب ته بیا نوبت ورکو. شریف صاحب محترم، لڅ مودې راهیسې د افغانستان د دفاع وزارت او دغه راز د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو برعکس د جنرال صاحب له خبرو داسې معلومه شوه چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي، په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده. څنګه ستاسو په نظر دغه رهبری د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانهای مهم امنیتي ما یک مشکل حقوقي د افغانستان بجا پا کده بود، ولی متاهات زیاد امی ریشه های زیر د متضادهای داخلی و بالاخره یک عدم یک فکر عمومی که بین خود مردم ماست میبینم. ولی همگی اما یک مثلا سرپرست چه نتیجه داشت چه نداشت یک مسئله بود، ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شروع کردیم، چیزی که به ما واضح شد که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه.
یعنی تاسو وای چې د سرپرستی موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی؟
اصلا از روانی تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است واسه کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه. و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است، اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک بعض اوقات بر گروه های بزرگ بر ارجحیت پیدا میکنه. اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هستی که سرپرست بود یا نبودی بود ای بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن، با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی، با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها، با وجود تقریبا اصلا پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما بالاخره موفق شدیم در طول یک نیم سال باقی بمانیم. مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تانستن تا حد کار خود انجام بدن و مروحی تهاجمی دشمن را مهار کنند. من فکر میکنم که مهمترین اقدام بود و باید این در نظر باشه تا دیگه مسائل
کورا بعد تسویل چه سرال دچ د ملی وحدت په حکومت کې ستونزې وي، خو بیا هم اردو په خو درېدل او د توقع خلاف پرمختګ کړی دی. دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه او په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملاً په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې ستونزې نه وي. د شریف صاحب اشاره وکړه چې د سرپرستۍ موجودیت روحاً او یا هم لاروایی په لور ممکن د امنیتي ځواکونو پر روحیه بد اغیز کړی وي، خو د جګړې لیکي د امنیتي ځواکونو له خوا پیاوړی ساتلی دی. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسه وله؟
ویلشم سرپرستان که سرپرست و خو دی دست اوتی مکمل صلاحیتی بلو دی امر و نفوس مکمل تطبیق دی او بل خو وزیران خو پولیس ساز دی دی جنگ کماندان دوی برستیز دی سپل دستیز دی قرارداد سپل دستیز دی مخ پا نظامی دول بانده مخ پلا فیدل خو بس تبلیغات و چه سرپرستی و چه ری دراله که چه قرارداد وزارت دی پا و سپل دستیز پلانگزاری که د عملیاتو هغه بیا را لیگ قلوردو ته قماندانان قلوردو موجود و هغه خپل عملیات پلانول او پسا کې تطبیقول اردو تکمیل دله په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قماندانان و ډېر غضب خلق د دوی چې رهبري د طالبانو یې کوله د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درستیز یا لوی درستیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کېده، خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد دا اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور ما بعد د خبرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راز په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟ دغه فعلا
و عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنگ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نه شي. انشاءالله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې انشاءالله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډېره مننه. شریفي صاحب، د بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم، تاسو د شمال د اوسیدونکو او دغه راز چردو کتونکو په توګه له امنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لري او دوی ته مو همدا سپارښتنې چې ډېر پلانډو کې
پیغام ما بر سیاستګزارۍ افغانستاني است که نیروهای امنیتي ما را نباید قرباني سیاست ورزی های خود بسازند. نیروی امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده، مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز در همسایگی ما حتا کرده می باشند. تشکر.
ډیر مننه اوریدونکو، زموږ بحث همدلته پای ته رسید. البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ته ځانګړی کړی وو او په دغه بحث کې تاسو اوریدل چې په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قماندان ویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی او اوس امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د بحث بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي عمر شریفی له تاسو مننه او د غرض د شاهین کلوردل قومندان جنرال عبدالحمید وردک صاحب څخه هم ډیره مننه اوریدونکو موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب زون ته لاړ شو لوېدیځ زون ته لاړ شو او د غرض ختیځ زون ته او هلته هم تاسو ته د امنیتی وضعیت په اړه او د غرض د جګړې د مدیریت په اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړو. کورم آباد
د شمال د امنیتی وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو بحث واورید. وړاندې کوونکی اسدالله لودین اوس هم په وکی ځوان فکر پروګرام ته دا اونۍ دا پروګرام په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینه چمتو کړي.
ډاکټر همایون عزیزی تیر کال د غوایي اسور په 13مه نیټه د ملي والد حکومت په چوکاټ کې د کندهار د والی په توګه وټاکل سو. هغه د یو کال په پوره کېدو سره د کار د پیل د ورځو هغه ژمنې چې څومره عملي سوي د یو خبري کانفرنس پر مهال یادې کړې. د کندهار د والی ژمنې د شی حکومتداري د اداري فساد سره د مبارزې د قانون عملي کېد شاري پراختیا امنیت او د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې وي. دا چې ځوانان د والی دغه ژمنې او یو کلن فعالیتونه څنګه ارزوي په دې اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو د مشورتي بورډ د غړي حشمت سایل، لیکوال او ژورنالیست عبدالسمیع غیرتمل او شاعر او لیکوال نثار احمد صالح سره د ځوان فکر په پروګرام کې خبرې کوو. زه صادق رښتینه یم، تاسو ته په شرح غلاس. لمړی صالح صاحب، که تاسو راته وایس په تیر یو کال کې د ولایتي ادارې دا فعالیتونه څنګه ارزوي؟
زه خوشاله په دې یم چې د تیر څوارلس کلن حکومتداری په پرتله باندې اوس په دولت او په حکومت کې دغه یو فکر رامنځته شوی دی چې دغه تر مخه چارواکي خپل پلان وړاندې کوي او د پلانو ستراتیژي تر څنګ چې کله وخت پر کېږي هغه ټاکلې موده بیا دوی یو راپور چمتو کوي، خلک خپل راپور ورکوي. که څه هم دا خو د دوی وظیفه او دنده ده او دا د ادارې چوکاټ یو معمول دی. د پلان تر څنګ باید چې کوم برنامه دوی خلکو ته وړاندې کړي په اخر کې باید راپور هم دوی چمتو کړي، ورته چې دغه دغه کارونه مو وکړه، کوم کارونه چې مونږ یې کړي هغه باید د درایلو پر بنا باندې ورته وایي چې په دغه وجه باندې ونسوله. د کندهار د والی راتک کندهار ته د کندارم د لپاره یو د خوشی زیری وو، ځکه موږ په تیرو تقریبا نو کلونو کې په دغه حالت کې پاتې سوی یو یو تپلسوي والی پر دې کندار باندې مسلط کو چې د کندارانو اصلا د جوړېدو د راپور د پلان توقع لاغه څخه نه درلودل، چې داغه ځنی خبري او بعضی اعمال د فساد په اړه او داغه د یوې غلطي حکومتداري په چوکاټ کې تر موږ پر دغه والی پر راپورونو کې راورسیدل. چې یو مثال د دالې د بند پروژه و چې په هغه کې تقریبا ملیون ډالر اختلاس او فساد سوی وو. د کندهار د والی په یو کلن بهیر کې زما لپاره تر ټولو مهم او د پام وړ شی دا دی چې یو اراده موجوده ده. اراده په دې مفهوم باندې چې والی ژمن دی تر څو د کندهار ولست او کندهار ته کار وکړي او د کندهار لپاره لکه څنګه چې د کندهار تاریخ، د کندهار دبدبه او برم د افغانستان په تاریخونو کې ثبتېږي، والی هم غواړي چې دغه تاریخ په کندهار کې پرېږدي چې په آینده کې بیا خلک لږ خرازي خوشاله اوسېږي. د کارونو یو نمونه تاسو عینن په سترګو باندې وینئ چې په کندهار کې د ښاروالۍ بعضي کارونه دي چې بیا رغونه د ځینې سړکونه دي چې دا باید تیر کلونه سوي وای، مګر د والی پر اتک سره د نوي ښاروال په ټاکنه کې دغه کارونه ډېر تیز روان دي، خلک تر ډېره پورې خوشاله دي. ځکه نو کله چې د کندهار په اړه باندې بحث کېږي، که په مرکز کې، که په ولایتو کې، که پر دوکان باندې، که پر لیډي باندې، خلک اول د والی، دوام د ښاروال او دغه د مرستیال د دوی د کارونو ستاینه کوي. ځینې مشکلات طبعا کندهار کې تیر څوارلس کاله کله چې د فساد خبره په افغانستان کې او په نړیواله کچه باندې کیږي، په هغه کې کندهار په هیڅ صورت موږ برات نسور کولی. کندهار یو لاغه ولایتونو څخه وو چې د معرف په چوکاټ کې ډیر فساد پکښې کې وو، په قضایه قوه کې ډیر فساد موجود وو، اوس هم دی. دا په دې معنی نه چې اوس نو نسته، یعنی موږ په مجموع کې د کندهار کې د ډیرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وو. اما د ډاکټر صاحب همایون عزیزي پر اتک سره تر یو حده پورې مشکلات حل سوي دي، او زه په دې امید باندې چې دغه مشکلات تر ډیره پر نور هم حلیږي، ځکه حلیږي چې د چارواکو سره یو اراده موجوده ده او د ولس ملاتړ هم ډیر مهم دی. کله چې چارواکی اراده لري کله چارواکی یوازې خبرې نه کوي عمل کوي پاګه خلک هم د دې پښتبانی او د ملاتړ کوي فلي هازه د والی یو کلن کار تر ډیره پر د خلکو د پاره قابل د منلو دي په دې هله چې والی څنګه دغه رقم تیز روان او سیږي ځکه کندار چې په کوم حالت کې شاته پاتې سوی دي تر هغه لس چند ډیر کار ته اړتیا لري که دغه کار والی عزیزي ونه کی زه فکر کوم چې خلک به د تیر په څیر لکه څنګه چې نور چارواکي خبرې کولې بیا به هغه د باور فضا له منځه ولاړ شي
صاحب صاحب تاسو د ولایتي ادارې د یو کلن فعالیتونه څارلې وي آیا دا د خلکو د قناعت وړ بول
د ولایتي ادارې کارونه تر یو اندازې پر خلکو ته د قناعت وړ دي ځکه په تېره دوره کې تر دې مخکې اداره ډېره فاسده وه د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان نو نسبت هغه ته مثبت کارونه ډېر و نو په دې خاطر خلک تر ډېر اندازې پرې راضي دي که چیرې مخکې یو فعال والی وای بیا دی دغه چوکۍ ته راغلی وای بیا موږ کولای سوای چې ښه پرتله وکړو خو دا چې مخکې هیڅ نه وه اوس یو څه کارونه ترسره شوي دي نو په دې خاطر خلکو ته تر یو اندازې د قناعت وړ دي
غیرتمل صاحب والی صاحب د خپلو لاسته راوړنو په یوه برخه کې وویل چې د مدني نظارت لپاره له ځوانانو ورزشکارانو پوهنې او قومي مشرانو څخه برجونه جوړ کړي تاسو هم د ځوانانو د بورډ غړي واس خو اوس ویل کیږي چې په دا فعالیتونو کې اشتراک نه کوي آیا دا اغیزمن نه و قبل ستونزه
مخکې اشاره وسوي به خبرې ته چې یاد والی تر مخکې شد یو کار کوي او جدي دی او متوجه دی لکه مخکې اشاره ورته وسول چې موږ والیان بیکاره والیان تیر کړل او اوس پر دې باندې باید راضي سو هیڅ موږ یو پر کار والی په تیر دوره کې نه درلودې چې د کندهاریانو هغه ارمانونه چې له وخته وخته یې لرلی ورپره کې نو خود به پر دغه کارونو یا پر د والي سره پر اوسنیو کړنو باندې موږ یا نقد نه کوو او یا به خوشحاله کیږو عزیزي صاحب د بولدک په اډه کې د کندهار کابل په اډه کې کوچنی 100 متره سړک د پرانستنې پر مهال کستا سپاید یو ویل چې کنداریان په ډیر کوچنی کار باندې هم خوشاله کیږي یعنی هدف د جز خدا او چې په تیر کې دوی ته کار نه دی سوی کڅ هم زه ډیر کوچنی کارونه وکم کېدلای سي ډیر وستایل سم او زما کارونه مثبت وارزول سي د جز سره سره په حکومت تاریخ تر ډیر اده پوري په اداري چوکاټ کې به سم نه سم ارزولای نه سم او د اداري فساد په برخه کې په مطلق ډول باندې من پی به هم نو ولو خو مثبت هم نه دی یعنی که تاسو هر ادارې ته سر ښکاره کی خصوصا قضایي ورګانونو ته خلک درته جاړي ولو که ته ځان ماری پکې جزای یو د پارلمان یو څوک یې ما یاد ولایتي شورا یو څوک یې ما یا خبريال ما غدر املکی او اه فریاد درته کی او پلاس کې لس کاغذ چې پرله پسې مزایوي وي او بلې ادارې ته استول سی وي په درکې پلاس دغه کار راوکه دا په دې معنی ده چې لو سم زموږ خلک په دغه برخه کې د ادارې په صاحب برخه کې کړی لو سم زیریږي یوازې یو څو نمایشي محاکم نس کولای چې ادارې په سات په کندهار کې ورکی ولس په جدي ډول دغه برخې غوښتنه کول ځینې کوچنۍ ادارې تر نظارت لاندې بخینه جنې ولسوي کوچنۍ ماموریتونه تر نظارت لاندې نه جنې ولسوي په داسې حال کې خلکو تامه لرله ولس تامه لرله چې اداراتو هغه دیکتاتوري چې په تیرو کلونو کې یاد درلودل یا حاکم و پر د لمین زولاړ سی او لکه څنګه چې یو رسمي مامور ته پکاري په خپل دار کې هغه چلند وکم اوس هم تاسو د افغانستان بانک ته سر وشکاره کوي چې له عام خلکو سره په څه ډول سلوک کوي د کندهار ګمرک ته سر وشکاره کوي چې د خلکو سره په څه ډول چلند کوي مستوپیات ته تاسو سر وشکاره کوي چې په څه حالت کې دي د کندهار معرف ته ورسي ستا د اوس مش تاسو بحث کو په سلمتری کې مو یو لیساده چې د کندهار معتبر لیساده په دغه لیسه کې تاسو هغه وګوري چې د لیسه په د معرف برخه کې په کوم حالت کې ده لاوس هم د تیرو کلونو د یو مدیر دنګ پلاس کې یو په شاګر پسې سیم په سیم زغلی یا دروازه په دروازه زغلی دا غي ولادت چې مشتمل لل د یو کال په جریان کې ک اصلاح نسی خو د جدي نظارت لاندې باید ونیول سي اما بدبختانه باید وایم چې کندار په کندار والی مش په ډیرو کوچنیو کارونو باندې درازې کېدو حالت ته وبللو بدبختانه چې راضی به نه ولسی او نه به هم مجو د ځوانانو د بورډ مسله والی صاحب په دغه برخه کې ژمنه کړې وه چې د ځوانانو بوج به رامنځته کړي او ځوانانو بوج ته به فوق العاده صلاحیت ورکوي. فکر کوم په دې برخه کې یوه معامله غونډې څه وسوله، بیا چې لږ ډېر زه خبر یم د ځوانانو څخه بوج تشکیل شو او ځوانانو ته یې د پوره نظارت واک او اختیار د ورکولو اراده یې درلودله. بدبختانه باید ووایم چې یا به د ولایتي شورا او یا به د پارلمان د ځینو غړو سره یاده خبره سوي چې موږ بیا په څه معنا یې کدی د نظارت او د ځینو ادارو څخه د څارو د ځینو مدني حرکاتو صلاحیت ولري موږ په څه معنا یې. بدبختانه چې میاشتې میاشتې وسولې د ځوانانو بورډ هر ارګان پلانونه د ځانه جوړ کړله، په ډېر توقع په ډېر امید باندې راولاړ سول او بالاخره یې پرله پسې څو غونډې وکړلې. بدبختانه چې موقع ورنه کول سول، یوې بلې خوا ته سول او بالاخره مجلسونه یې هم پیکا سول. همدا لامل و چې ځینې ځوانانو زما په شمول باندې له یاد بورډ استعفا ورکړله. امید لرم چې والي صاحب په هغه حالت کې چې د په لومړي سر کې قرار درلودې په هغه اندازه جدیت له ځان ښکارا کې کنداریان امیدونه لري، لکه څنګه چې اشاره وسول هر څه به د تاریخ په پاڼو کې لیکل کیږي. که غواړي چې کندهار اوسنۍ والی له ځانه وړتیا وښیي نو په تاریخ کې ځلانده پاتې شي. خوشبختانه چې ځینې مامورین یې ښه دي، د هغوی سره پرکار واوسي، د کندهار ښاروالۍ سره پرکار واوسي. کنداریان د بیخي ډېر کار امید له والي صاحب څخه لري او زه په دې عقیده یم چې د والي صاحب هم په واک او اختیار کې دي او په ځانګړي ډول د اداري فساد او د حکومتدارۍ په برخه کې.
سالی صاحب، خلک له اداري فساد څخه پزې ته راغلي او غیرتمند صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. که څه هم ویل کېږي ځینې کسان د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوي، دغه د ځوانانو مشورتي بورډ یا په انفرادي ډول ځوانان څنګه کولای سي چې د دې لویې ستونزې په هکله له والي سره مستقیم د فاسدینو په پېژندلو کې مرسته وکړي؟ یوه خبره چې د اوسنی ولایت تیر ولایت سره په پرتله کې دغه ده چې د ځوانانو د قومي مشرانو او د ځینو خلکو ترمنځ د ولایت او د دوی ترمنځ واټن کم شوی دی. د ولایت دروازه اوس تر چا پر مخ باندې خلاصه ده، کولای شي چې د والي سره وویني، کولای شي د والي د مرستیاله سره وویني او بعضې خبرې ورته مخته کړي او بعضې شواهد ورته وړاندې کړي. دغه لاسته راوړنه ده. اما د اداري فساد په وړاندې چې د څارنوالۍ او د محکمې ځینې خبرونه زموږ تر تاسو پورې رسېدلي دي، هغه زما دپاره خو تر دې دمه په دقناعت وړ نه دي. هغه ځوانان، هغه کسان چې هغه تر ډېره پورې بې واسطې دي یا فساد ډېر کم کړی دي، یوازې هغوی ګوره تر نظر لاندې نیول شوي دي. هغه کسان چې په میلیونو ډالر همدغه والي صاحب په خپل خوله باندې په خپل راپور کې وایي چې د دالیه په بند کې 80 میلیونه ډالر فساد شوی دي، دا خو زم وایم، دا خو دنیاوال هم وایي چې افغانستان په دنیا کې لومړی فاسد نظام دی. اما اقدام څوک وکړي؟ دغه 80 میلیونه چې کوم چا یو غلا یې کړي، اختلاس یې وکړي، فساد یې وکړي، د هغه په وړاندې ستاسو عکس العمل څه دی؟ نه من هیڅ دی والی، تاسو خو اجرایه قوه یاست، تاسو خو کار کولی، تاسو پولیس دان سر لري. دغه په وړاندې ګوره چا څه وکړه؟ د مدني فعالینو یا د مشروطي بورډ ځوانان چې ورې کله بحثونه سره کول، ټول شیشې ترې درلودلې. اما اراده دا هدف دا و چې اراده باید رامنځته شي او اقدام باید وشي. مثلا د ورزش په فدراسیون پاړه باندې یو نفر ګوره معرفي سرنوالی ته فکر کوم نیازی حساب نه دې پاړه باندې یو بحث رامنځته شو، یا په دا ورستیو کې د معرفي پاړه باندې چې هغه پخوانی یو څو ورځې رئیس تیر شوی و، دغه د محکمې موضوع و. هغه کسان چې په میلیونو ډالر فساد یې کړی دي، دغه په وړاندې ولسته وکول لري چې هغه باید د محکمې مېز ته راکش شي، دغه څه باید حساب ورسره وسی. په کندهار کې فعالیت کول، په کندهار کې د فساد په وړاندې مبارزه، یعنی دومره ساده هم نه ده. دلته قومي کسان دي، بعضی هغه غټ غټ کسان دي چې هغه فساد کې لاس لري، دغه په وړاندې درېدل ساده خبر نه ده. د والي صاحب څخه یو قوي اراده غواړي او د دې په وړاندې به جدي اقدامات وسی. د ولس په وار وار باندې شواهد وړاندې کړي دي. نن سبا خو د اسناد وړاندې کول دومره ساده خبر نه ده. فیسبوک دی، په فیسبوک کې هر څړی کولای شي چې بعض اوراق سکن کې او فیسبوک ته پورته کړي چې دغه اسناد دي. نور دې خلکو څخه څه غواړي؟ د کندهار په دغه رقم شرایطو کې مهمه خبره دا ده چې خلک باید محکمه سي، عملی اقدام باید وسي. او اساسي خبره چې مخکې غیرتمل صاحب اشاره ورته وکړه چې هغه خلک چې هغه څارنوالي ده، هغه قضا ده، هغه محکمه ده چې د خلکو په وړاندې پریکړه کوي، فساد په هغه ځای کې موجود دی. د هغه ځای د فساد ریښې باید وچې سي، په قاضیانو کې، په څارنوالانو کې. تاسو د محکمې ته ورسئ، سپینسران یې ښځې ناستې دي، اولادونه یې بې پرس او بې بس خاصه د محبسونو تر شا ناست دي، د ځینې کسانو وختونه پردي، د بل په نوم باندې څوک ناست دي. د دغو غږ باید واورېدل سي. دغه اصلي کارونه دي. ځینې کسانو ته په معارف کې ګوره د مکاتبو بحث کیږي، په لسهاو لکون افغانی ولسوالوی تا گوره روانی دی اما وره دا مکتب البشاک هم نسته بلگای هم سوک نسته براندی کولی اصلی خبره دا غده دوخو پرانی باید اقدام موسی
دا اداری فساد مسئله مهمه ده چی بحث پرو کرو کندهار والی همیشه دا خبره کردی چی دا کندهار خلق جرات نلری چی دا فساد سر پا مبارزه کی همکاری وکلی غیرت ما سب ساسی پا نظر دا دی خبری سخی مقصد سدی
ما مخیم اشاره ارتو کرد پردی بانی بحث و سودی اداری پساد غشتنه دا طول و لس غشتنه دا او تیر سوار لس کلون لکه سنگه چه دموکراسی دا دوی پا وینا دا خلق لپاره نوی دا بیان ازادی من دوی نوی مسئله بللو بیادل تا یو داول دا ماپیا سیستم لکه ووس چه دی لکه پخواه چه ووس همستا تروس پری پا ماپیایی کروی بانی هیچ هم نجیسی وی اگوی هم زورواکی جی هم غاسبین جی هم پا دولت کلاس لری او هم پا طولو مسائلو کی چه اگه دا حکومت پا چوکات کی جی پا غی په د حکومت په چوکات کې په دوه ټولو کې لاس لري هغه کبه اته وسلوال مخالفینو سره له هم په اړیکه کې څه ډول خپل هغه مافیایي ارګانو سیستم وساتي خلک په دغه سیو حالت کې په دغه سیو ګونګ حالت کې په دغه سیو ورک مافیایي حالت کې څنګه وکړلای شي چې په خپل ژغ باندې راپور شي ک د جناب والی صاحب دغه ارمان وای دغه د ځوانانو ارګان چې وای دغه د ځوانانو نهاد چې د ځان لپاره جوړ کړی دغه ځوانانو په مټ باندې د ځنګړي طرحې پر بنسټ باندې خلک د خلکو په مټ کولای سوای چې فساد له منځه یوسي او د فساد په وړاندې د مبارزې ژغ پورته کړي بدبختانه چې دا کار ونسو دلته یو خبره چې ډیره مهمه دغه ده چې دلته ساده ژغ پورته کول هم کله کله ډیر تاواني دلته لا اوس هغه مافیایي کړي حاکمې دي ستا دلته خلک ووجل سو دلته خلک پر ساده مسایل باندې بيخي ورکسول دا پر جې باندې مشت سترګې نو سپټولای اوس هم د خلکو سره هغه بیرستا اوس هم هغه حالت حکیم دی او دا بل هم ک جناب والی صاحب دغه ځوانانو څخه استفاده نه وای کړي یا نو کې لا به هم یې زو ما خلک اماده جي تیار جي خو یو حرکت غواړي او تحرک غواړي تحرک هغه وخت رامنځته کیږي چې د جامعې مدني د مدني ټولنو د مدني فعالانو ملاتړ حکومت وکړي دا چې په حکومت کې خپل خلک د شرمو په فساد کې غار کې نظم امنیت او بیا څوک وساتي کزه دلته د یو قومي مشر چې مزه کوي غصب کړي ده یا په فساد کې شکل دي داغه په وړاندې زه مظاهره کوم ته څه فکر کوي چې امنیه کومندانی به زما امنیت وساتي کتن نه وساتي ولایتي شورا به زما امنیت وساتي یو مکتوب به تا یو ارګان ته ساده واستي ته باندې د قومي سیستم دی نه استي دا یو په بل د سیستم دی بل اخره ریښې ټولو اداراتو ته رسیږي زوام که خپل حکومت مدنی پالانو جامعې مدنی او دوغ ځوانانو چې خو غي لږ ډیر ژغ پورته کولای شي دوغې ملاتړ و نه کړلای شي نو بیا څنګه غوی را ولاړ شي په دغه برخه کې کار وکړي موږ تر اوسه پورې د ادیب برق پر مورید باندې کسان نه سره ټولولای حتی دولت یې ساده ملاتړ نه کولای ساده امنیت یې نه ساتلی نو په څه شکل به باندې د ډیرو غټو مسایلو چې هغه د مځکې غصب دی هغه فساد دی هغه په اداراتو کې ستونزې دي د دې په وړاندې د مظاهرې په شکل د لاریون په شکل راوځو د دې په وړاندې مظاهره وکړو څونه تضمین خپل دولت ولایت مقام ورکولای شي چې د دوه خلکو په مبارزه کې دوی مرستور سره وکړي په داسې حال کې چې جدید دندې هم د وظیفه یې هم ده او یو لوی مسؤلیت یې هم دی
سایل صاحب ستاسو مشورتي بورډ ولې د فساد پر ضد په مبارزه کې همکاري نه کوي پر تاسو دا انتقاد کیږي چې یوازې په تشریفاتي مسایلو اخته یاست ولې د فاسدینو په پیژندلو کې د ولایتي ادارې سره همکاري نه کوي
فساد پوران د مبارزه پاړه ملکرو باس وکي فساد پوران دي دلته درې دل دا غو په پیژندلو کې مرسته ډېر جدي ستونزه رامنځته کولی سي مشورتي بورډ تر خپل واسه پورې په نه کمیټو په درلودل سره په خپل مربوطه کمیټو کې مربوطه موضوعات باندې طرحې ستونزې دا هر څه مواد راټول کړل ولایت ته ورکړل خو دا چې دلته ځینې اساساتونه دي ځینې موضوعات ډېر اساساتونه راپاري نو د دې وجې څخه دغه مقابل کې خنډ موجود و دا زموږ تر وسه لوړه خبره وه ځکه دلته امنیتي مشکلات دي چې د بورډ د غړو داغه کوم مشکلات چې امنیتي مشکلات چې هغه ته جوړې داسې وي دا ولایت هغه سره سمرسته نه سوی کولای نو له دې وجې څخه بورډ یو څه پات رالی په دې اړه
نو اوس مشخصا بورډ کوم کارونه کوي
بورډ ما مخکې چې مې یادونه کړه تر هیو ځینې موضوعات مواد تیار کړل خو تر اندازې د کارونه اوس پیکه دي موږ ځینې ناس تلودلي دي ځینې کسانو ځینې غړو استعفا ورکړې دي په دې اړه نهایي کومه فیصله تر اوسه پرې نه ده سوې چې ولایت او بورډ به څه راتلونکی ولري
صالح صاحب تاسو د خلکو د جرأت مسلې ته په کوم نظر ګوري والي همیشه دا خبره کوي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې دته د فاسدینو پر ضد شکایت وکړي یا همکاري ورسره وکړي
ګوري ځینې موضوعات ځان ته عوامل لري که څوم دغه د جرأت خبرې سره زه تر ډیره پورې موافق نه یم تاسو هم دا د کنداري ځوانان وینئ چې روزمره پر خپل ټویټر او فیسبوکونو باندې لګیا دي د ډیرو زورواک په وړاندې ګور خپل نظریت څرګندوي او ځینې فساد په وړاندې مبارزه ګور روانه کړې ده اما لکه مخکې چې دوستانو ویل امنیت په کندار کې یوازنی مشکل دی د ځینو کسانو د سر تضمین په کندار کې نشته اما یو خبر ده چې مخکې دوستانو ویل موش په داسې یو حالت کې قرار لرو چې هغه یو اب نارمل حالت دی موش شپ په سترګو نه دلدلې موش د بد او د بتر ترمنځ ګوره پریکړه کوله یعنی تر بتر نو په بد ګوره خوشاله وو کله چې دغه والی صاحب رالی بعض کارونه د کندارانو لپاره بخي عجایب وو چې آیا په کندار کې دا شی امکان درلود لوی لوی سړکونه ګوره خلکو په خپل نوم باندې کړی وو چې دغه جرأت نه کوي چې ورته وځي سړک ته ګوره لو بند کړی دي کوم چاته چې په تاسو شکایت کوي هغه به تر هغه لا ګوره هر سړک بند کړی وو نو په یعنی دا خو یو مهم اصل دی یعنی شرعي او اخلاقي اصل دا دی کته غواړي چې اصلاح راولې هغه نقص به پتا کې نه موجود کته خپل په فساد کې شکیلې به نو د فساد پر وړاندې تجدید مبارزه نه سکولای موږ چې کله د وسنی ولسمشر یا د وسنی والی په اړه باندې بحث کوو یعنی زموږ اراده او زموږ توقع دلیل دادی زموږ دلیل دادی چې وسنی والی په فساد کې شکیل نه دی نو ځکه موږ توقع هم لرو اما که د فاسدینو په وړاندې دوی هم چپ پاتې سي دا په دې معنی چې د خپل هم ګور په فساد کې شکیل دغه جزئي مسائل چې دي هغه زموږ د پاره تر ډیره پرې د بحث وړ نه دي اما ورته خوشبینه یو خو اراده باید موجود وي چې د غټ غټ کسان په وړاندې هغه کسان چې هغه د دې وطن او د نوي نسل بنیادی ریشې ګوره وچی دغه په وړاندې باید جدي مبارزه وسی لکه مخکې چې مو ویل چې هغه کندار معرف دی زموږ قضایي ارګانونه دي کندار ګمرکات دي زموږ مستوپیات دي تاسو ګورئ د کندار په ګمرک مستوپیات او معرف کې تر ډیره پرې ځینې کسان خپل معاش بیخي نه اخلي ولې نه اخلي هغه معاش ته بیخي اړتیا نه لري یعنی هغه د ورځې 2000 او 3000 افغانۍ ګوره د ورځې ګټي کله چې 2000 او 3000 افغانۍ یو مامور د ورځې ګوره ګټي دا اخره د ولستر پوسټ ګوره تڅیږي هغه ګوره زور پر تجار باندې اچي تجار بیا د ولست خ ګوره هغه پیسې پرې کوي فلهذا اساسي مبارزه په ګمرکاتو کې ده په اقتصاد کې ده په معارف کې ده په قضایي ارګانونو کې ده دغه په وړاندې به جدي مبارزه وسی او داغه وخت کې دلی سي چې ولایت او د مرکز د خواڅ خه ملاتړ یو سره ګوره موجود وي په دغه برخه کې ځوانان هم تر ډیر پرې دوی سره ولاړ دي
ستاسو په نظر صالح صاحب هغه کوم کارونه دي چې په نوي کال کې باید د ولایتي ادارې په کاري پلانونو کې شامل شي
د فساد لمن زوړل خو ملګرو بحث پر وکړي په دې خو هیڅ شک نشته په راتلونکي کې معرف چې مو یاد کړي هغه د افغانستان په خاصه کندهار د پاره ډیر مهم دی ځکه ورس تر بلې موږ پر شا باندې روان یو د کانکور په اړه باندې کله بحث کیږي چې په کندهار کې 2000 وسل کسان اشتراک کوي دا په دې معنی نه دی چې دا نو وګواکې د پنچیر و د لغمان او د ننګرهار مشکل دی دا مشکل په کندهار کې دی دا مشکل په کنداري کې دی دا زما په قوي مشر کې ګور مشکل دی دا زما په چرای کې ګور مشکل دی هیڅ پنچیر نه دی راغلی چې هغه د کندهار د معرف حق ګور خړلې اما د کندهار د معرف چارواکي دي چې ارغستان او معروف ولسوالۍ ته ګوره پیسې استي پیسې نه استي اما د معرف ډول ګوره ژغلي اساسي خبر ده چې د امنیت راوستل امنیت د ځوانانو سره ګوره مستقیمه اړیکه لري کته غواړي چې په وسمه کې نه امنی رامنځته کې ځوانان یې ګوره بیکاره کړه امدا اوس د کندهار د پونتونو څخه ځوانان ګوره فارغه کیږي هغه په دې فکر کې چې زه ګوره دایم فارغ سولم چې شو کوم چې شو خرم څو ګوره وظیفه نور کوي اساسي او بنیادی ام او تمویل مدته پروژې باید هغه باید رامنځته شي پر هغه باید کار وسی تر څو ځوانان ورې ګوره په کار باندې وګمارل شي کله چې ځوانان په کار باندې وګمارل سول اوتومات امنیت ګورور سره سمېږي. کله چې امنیت سم سو د دنیاوالو توجه ګوره کندهار ته جلبېږي، مرکزی حکومت ګوره ډیر فوکس پر کندهار باندې بیا کوي. یعنی اساسي خبر ده چې کنداري ځوانان اوس د بیکاری څخه تر ډیره پورې سر ټکوي. که اراده موجود وي، که دوی غواړي، کندهار والي غواړي چې نوم پرېږدي، هغه باید د هغه اوږدمهاله پروژې باید تطبیق کړي او هغه ځوانان چې هغه د واسطې خبره کیږي، هغه چې واسطه نه لري، هغه باید پر کار باندې باید وګمارل سي تر څو پاینده کې دغه ټول مشکلات تر رفعه وسي.
او غیرتمن صاحب، تاسو کوم نظر ورکوئ چې ولایتي اداره باید په نوي کال کې کوم شان په خپلو فعالیتونو کې شامل کړي؟
د ماری پر سر باندې بحث ول جدي ستونزو څخه د ماری په جدي اصلاح غواړي. ورسره په دغه برخه کې د ولس همکاري شرط ده. په چیرو څو کلونو کې زموږ د معرف بنیاد ډېر بد شودل سوی دی. زه تاسو ته د کندهار یو نږدې ولسوالۍ یادوم چې د یو کس د خپل کور شیرخوره کوچنۍ لا په دې نعمت وخت مکتب ته استوي چې دوی ډبې غوړي به هلته ورکول کېدل، خو اوس خپل غټترینو کوچنۍ هم ځکه ناستی چې غوړي نسته. او بیا به د دوی سره یو معامله کېدله چې ته دا کوچنیان راواسته و دوه دوه ټیمه غوړي ورکوو، او یو ټیم به بیا بېرته ته ماته تسلیمه، یا یوه ډبه به ته ماته تسلیمه، یوه به بېرته بیا کور ته وړې. یعنی هغه کوچنۍ هم په ولسوالیو کې په فساد باندې اخته کړي وو تېر څو کلونه. نو اوس په دغسې یو ولسوالۍ حالت څنګه وي؟ په دغه برخه کې جدي کار ته اړتیا سته. یو څه پر ذهنونو باندې د ولسوالیو د خلکو باید کار وسي، د قومي مشرانو پر ذهنونو باندې باید کار وسي. دا یو جدي اړتیا. دوام د اداري فساد خبره تروغو چې موږ یو ساده مامور، تاسو ګری په اکثریت کې زیاتره ساده مامورین په اداري فساد کې شکیل دي. ک جناب والی صاحب درې او څلور پنځه د هر ارګانو څخه څارنوالۍ ته معرفي کې زه په دې باور یم چې 50% د فساد کچه راټیټیږي. 50% د دې تر څنګ ښه حکومتداري برخه ده. جدي اړتیا سته په دغه برخه کې بحث هم پر سوی. یو بله مسله چې ځوانان ځینې سر ټکوي، هغه د بیکاري برخه ده. په کندهار کې تر هر بل ولایت بیکاري ډېر ژر له منځه تللی، په شرط دی چې پلان موجود وي. جناب والی صاحب، څه زموږ غوښتنه په دغه برخه کې ستا ګوره؟ هر ورځ اوروسیا د چین سفیر دی، یا د یو هیواد سفیر اتمن نزی، ولې په دغه برخه کې غوښتنه نه کیږي چې په کندهار کې د بیکاری په برخه کې یو ځانګړی پلان جوړ شي؟ بیکاری او برق سره تړلې موضوع ده. موږ په کندهار کې یو فابریکه لرو د نساجي په نامه باندې چې کچیری په آله سي په تیار ماشینري هم پرته ده. په کټ د برق اړتیا ده او لږ ډیر کار غواړي. هیڅ یو هیواد نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي، هیڅ یو تاجر نه پیدا کیږي، شخصي خصوصي سکتور نه پیدا کیږي په دغه برخه سرمایه گذاری وکړي کورته متوجه نه. زه په دې باور یم چې څوک ته متوجه سی ویني دي. درې نیم زره کسان پر یو وخت پر کار کیږي، او هم ځوانان، او په دې برخه کې تولید مو خپل تولید کیږي، پر اقتصاد باندې مو بخیل لوی مثبت اثر لري. زه په دغه برخه کې ولی پلان نه لرو، په دغه برخه کې ولی متوجه نه. هر والی چې راغلی دی، لیدنې د نساجي د فابریکې څخه کړي دي، لیدنې د ګنډ شپېر نورو فابریکو څخه کړي دي. ما د ځوانانو د بیکاری په برخه کې دغه یو لوی کار کېدلی چې ځوانان د بیکاری مخه ونیسي. په دغه برخه کې نور کارخانې دي او د برق سره تړلي مسایل دي. زه هم که په ځوانانو د بیکاری په برخه کې متوجه سي، دا به ډېر شي.